مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعاله منیجا صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یوه ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجا صدیقی د سګانی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشی شو. هغه ویلی چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلی. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یست په زندان کې درې کسانې دام شوې دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیر پنځشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومیده چې په 19 کلنۍ کې په یست کې د قتل په تور نیول شوی و. لدې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي، څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشر اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیوه. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. 34 کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې محسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشی شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زندانی شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوی چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فیل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوی.
له یو شنون کې سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وشاربو. په کورما کې د شیا او سنی جنگیالی ترمنز پر اوربان موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میګو دغه وبونه استفاده کوو د خوړو باندې دی دا کې سبوت وبو دغه میکته مریزی میکته دلول وبرو شي چې نه په غرو کلرو پایپو کورو تیر شي ذخیره ته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې به د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 13 کسانې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې له مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کري. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر 13 زیات بزګران نیولي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولي دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
وو کسان یوازې د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران دي او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، خو اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي افتل پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالی په شل جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال 20 زمینه کردم دیگه هم میکارم کار غریبی سه هیچ چیز دیگه.
شش کال می شل جری بزمکی کی کوکنار کردی او نور به هم وکرم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال یې ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ متری ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 280 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 50% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2020 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاو. دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په خبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور یو 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوري نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم اظهر د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. اظهر صاحب، خبرونه تکرار لست، پراپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظر څه دی؟
تاسو او به تاسو اوریدین ته سلامونه او نیکې هیلې بلند کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې اداري مبارزه او ماده مخدر او ملل متحد کې د دې ورستیو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپل لاره له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلي ده. سره د دې چې یو انیورسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوی دی. بل دلیل کېدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کونار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغېږي.
از هر سبب بخیر د راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکا هم دا د کوکنارو پر کروندو ده، له کلونو کلونو راهیسې دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولای چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپله توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلی ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی شناخت هم رسمي شناخت دوی ته هم کړی نه ده او دې سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمونو او ستنډرډونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره وکړي. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی و کمکون سخه موش کولش چه دا کوکنار بختم کن. یعنی دا 3 میلیون خلق چه دده پا زجیره که دا خپل فامیل مشیت سر اول بو دا خو مشکل بو. اوز چه این خلق دا غصوی دا بیر تا تریاک کخت غصوی دا اوز طالبان و جهانی دا غد کوی چه موش رکوبه با بیر کنه دا تریاک کښت او تقریبا زیات سي. نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې
مننه
د 3 میلیون خلکو بزګران ته د مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي په مخکینی حکومت کې تاسو تاګلارې څه وي اوس دوی یو څلور دیرش کسان نیولې دي د کوکنارو د کښت په تور باندې تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلاره وه یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فایده نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازي به وکړي، د وخت هغه وخت تقریبا 3000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خېژلی وو. اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی چې ګشنه خود را د دیدې شیر میزند، سلی چې یعنی وګوي یعنی فامیل دپاره خپل کوچنیان دپاره دا ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي.
دا نو چې نش کولای ډېر لاند راته وایي اصل لطفا اظهر صاحب چې څه په کار دی؟
دا په کار دي چې جهان یعنی دا تریاک کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. کچیر دوی تقاضا محدود سي به افغانستان هم کښت دغه صورت نه نیسي. خو مشکل جهانی مشکل ده، باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، معیشت بدیل یا کوم پروژه چې د بزګرانو د دغه مشکلات په رفسي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د تیر جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. د خیبر پښتونخوا د کرمی ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه کتونکي ایډیټر داوود خټک په استودیو کې راسره دی. خټک صاحب، ورستای حالت څه دی هلته په کورم کې؟
ډیر مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغي کې یعنی لدواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان هم پکې شامل وو. پرون داسې شوی دی چې هلته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچې خالی کړی دی او ولته اوس د پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاع ده دي چې کوم نوی جګړه نه شوی، ډزې نه دي شوی، کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستان شوی یا پوربند کې دي اټکل شوی چې څه بکیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې دزبندي وشي. اوس کله چې دزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي. خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کور شوی هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي، ځکه چې اوربن شوی نه او دز دوز روانو په غځي کې. اوس به هغه ستان کیږي او د دینه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د په کوټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په غي جرګه کې دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو دزبندي دی اوشي. نو د بټولې لارې چارې چې دی د بوس پدې کې لټای چې د خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د زمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورم کې دوړ غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګاندي، هغه دوړ پښتانه دي، دوړ قبایل دي او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخواله هم ملاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړوکی قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا هغه لوی قبیلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د زمکې په سر نه کوي بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو اډیټر داوود خټکو چې د کورمه د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چې افراطی وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه غنې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتر پیسکوف نن دوشنبه خبرلانه ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغه د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګری ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استانبول ښار په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روسل هغه چې د سوریې دویم لوی شهر حلب د یغنو لاستور غي په سوریه کې د خپل پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ شول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل شولو. بقایی و نو ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د اکشن به پورس په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقره ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د ورستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړي دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکی دفاع یو بنسټ چې د یغنو ترولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت ترولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی شهر حلب شار کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب شار هغه ساحې په نښه سوي چې د یغنو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 نه دی کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاتونونو لپاره د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یغنو ترمنځ د 15 ورځې یو شخړو لکبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قطر منوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمه د لارو خرابوالی د څښاک د پاکو اوبو او روغتیاي خدماتو کمښت او د خوندزي او د ودانیو نشټون د خپل مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوځ د قلندر د لری پرتی ول سوالي اوسیدونکو د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو کړيږي او لاړ باندې دارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړین اسانتیاوي برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخ پاتشی. د قلندر یو وسیدون کی حاجی نعیم خان مشال رادیو تو ول
اوس میګو کا خیر دغه وبنه استفاده کو د خوړو بنده د کسبته وبوی دغه میکتم برځی په خاصه کا خیر هر وخت مرزون و دغه استفاده کو کا خیر اوس میکتا دلول وبروش چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیری شي ذخیره ته جوړی شي کا خیر میګو وبنه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، تبلتوار جوړ شي، ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به اوسه حال شي. موږ دا ډېرې نیمګړتیاوي دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي کله دونه وي کله څوک رسې دګینه شکړای ډاکټرونو سره دګینه شکړای په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرین جوړ کې
خو نه روزنه د ماشومان له بنسټیزو حقونو ده. مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران لکبلې ډیرې وخت د زده کړو بهیر لخند او ځان سره مخامخيږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګري ولي وي پټوي کا بل هغه وسو سړل ولګي کې دا بیا پټوي کا ګرمي وي بیا پټوي نو دا سرمیک ډېر غټه مشکله لرو. نو مې کې بدا کې ډېر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخې ډېر وړک ډېر دی مکتب کام دی چې مې سرپنه دی ونه لرو دا سرمیک ډېر مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدماتو په وړاندې کولو کې هغوسې متلمړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالۍ ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبرۍ او باک او تریزۍ ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به ته اصلاح کړي. بخوا په 2 افغانۍ وځي په 4 افغانۍ کې، بخوا په 2 افغانۍ وځي په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپی جن غواړي، تل دا برق پی دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نسته. زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دا راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د سراسر کې عزیزانو موږ فریاد د لوړو پورو شارک ته ورسوي. یو ډېر سختیانه وسلې یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سر د علماو څخه و د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، علما او دوی خپلواکه نه سوله ده، د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري جوماتونه ودرېدل، در سره او سو شون چې هغه دوی اخی په خو به خلګې مامن تور کول او هغه بدلته د دې مختلفانو دی ما ذکر بار نو داس مو شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې په دې کې او خلک خپه کیږي دا خو دوی د پاره لوی تاوان دی یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خبریږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی خو د شیبه خبرونه خزو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وای چې د محل په یو گاونډي هیواد کې په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د خزو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلې چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد بمبارزې مسؤول وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حالوش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم 13 پنجشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي او د ایران رب سندرغړی توماج صالحي چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشې شو. 24 کلن صالحي د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له 2 ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ایزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوي. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د COP 29 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ په څو شیبو کې دا موضوع لمیلمنو سره چیړو.
ازادي رادیو دات کام
بیا هم 15 دقیقې بحث شرغلس د دې بحث ملمانی دی. په خوانی ډیپلوماټ غوث جنواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنون کې اسلام الدین مارج دواړو ملمنو ته شرغلس تویم. جنواز سب تاسو ترازو په مشخص ډول ازبکستان په ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې د غرض په نور برخه کې د پنګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي چې دغه ژمنې څومره تاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن سوالی سب تاسو تا و طولو ها کسانو تا چه مونگ آوری تاسو ملمتا البتا خب در حق از دهی چه لیدل کیگی او ده ازبکستان ده مشرتابه ده کرنو صفه مونگ دغا نتیجه گیری کولیشو چه و ایو چه ازبکستان ده افغانستان پا استقامت که ده افغانستان سرپا علیکو که البتا زده قصدن ده افغانستان نو مخلم نه ده اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې، که هغه انداز چې تاسو وفرمایل د ځینو قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې الت افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولای شي د 15 ورځو خاطر لار شي، سوداګری د چارې پر مخ ویزی ویسی، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو ارسو کې. حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نوه دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هماغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلې دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کیږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد د ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي، د خپل پرمختګ د خاطره، د خپل توسعه د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپېژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده، او دیو شبه نظامی توب نواتی نده، قانونمند و مشروعیت و ملی او مسئول دلا نده، هغی سر دولتی پروتوکولی چاره اونری. البته عمومی علیکی لری افغانستان سر من حیث دیو دولت سر، دیو سیاسی، تاریخی، جغرافیا سر چه افغانستان نمیدی، اما نده وسنی حاکمیت سر.
ډیر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه له تاسو به وورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي دا په څه معنی دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړي ګام کې په تاسو سره وایم چې زه د داسې هیواد تابعه ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنی هغه نقش او رول مونږ هلته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو حیاتونه ډیر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو گاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی، اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. مونږ د اسلامي امارت یو پنځلس کلن بخښنه غواړم د پنځلس کسیز حیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولیده. همدارنګه مونږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوهې ناسته یادنه کو، په درېیمه ناسته کې د طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلوده، یعنی هغه اته کسیز هیئت هلته په زمن کې روسیې، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو ګاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډېرې زیاتې منډې کړي دي، کوښښونه یې کړي دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، موږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې موږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور، دغه ټول ټکي دي چې موږ یې کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، که هغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یاد غوي په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد د استاندارد نظام په جوړولو کې ونده وخی، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړ کړي. زه په ټوله کې د سی یاد کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوهې په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیر شو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي، اولته اغلې منډې ترلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په آی سی جی کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو، په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 386 نوې دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکونکو په پاک لبندي دا خپل یو لوی خبره ده او چنړې عوامدارنګ په فرنګي برخه کې پارکونو تنتک حمام تنتک په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل ودونه نه جوړول خوشحالي نه کول دې نور مسائل په واز فرنګي برخه کې زبه یو څو نورې برخې هم په زغلنده توګه تاسو رعایت کوم هغه د چي په اخلاقي برخه کې ګوري هلته دې لسن وړو جنو سره ودونه جنسي تجاوزونه او همدارنګ په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیګلی کیږي په غو کې نشفافیت بیکاری او د معاشونو نه ورکړه مونږ ولیدې یوازې په دې وروستیو کې په هرات بلخ کابل کې متقاعدین راپورت او صادق خپل معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړه په ټولنیز برخه کې هغه تبعیض هغه جنسیتی تبعیض دا کنور دي هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشټواله ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخه نور په دغه برخه کې یادوم اجازه راکړئ مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعاګانو سنیانو تک اوس په کورم ایجنسی کې دغه جګړې او راخسته ده د هندو تبارانو حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دواګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوی و یعنی داسې ښکاری چې طالبان له کغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حمله وکړي د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم ځکه له تعلیم نه خو محروم یو هغه په خوانی کوم تعلیمي او په مغزه چلت په افغانستان کې دغه فرار هم ورسره جوخت دی او حقوقي برخه به مخکې یاد کړی چې د بشر حقوق دي کاغه دي قانون نشواله په افغانستان کې د کاغه صحرایي محکمې دي ګوري دغه ټول هغه چالشونه هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري مونږ ولیدل چې یوناما او همدارنګ د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ د مسالې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بی ځواب پاتې ده بنان دغه راکړي ورکړي او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال ځکه لوی خو سرپرست اداري هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودي هغه په خاتوګه په دې وروستیو کلونو کې ندي اجرا کړي او همدارنګ طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې زنه پیغام کې اجازه راکې زبه یو ټکی ته اشاره وکم هغه دا چې یو تعامل دی یو رسمیت دی دغه مسله لټول نه ورکه ده او ټول څه پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه اسلامي هیوادونه د سیمې هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني په یو ټکی کې وایم هغه دا هیروي چې هلته کله چې د دوه دغه هوکړه سرته ورسیدله او په دې کې ټول ماده اجرا نسولې یعنی نقصولې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناست وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل اولته ټول ته اعلان کړي چې یا فیصله وکړه چې کچېره دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازي په افغانستان کې د سیاسي لحاظ ټولنیز لحاظ صورت نمومي تاسو دغه هیواد پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو
ډېر مننه
دغه ډله په هر سټیج کې منډي وی ناظر ده کینی مګر غږی څوک نه اوري
ځان دې کور ودان جنبال صاحب تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی په ورستوي کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذي زمير کابلوف لمړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ بیا د روسي د امنیت شورا مشر سرګي شویګو کابل ته سفر وکړ دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخ کې د تاجکستان په خاور کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی وژل شو او څلور نور ژوبل شول بیا د کابل د پاره د چین ځنګړي استاذي هم تر پاکستان ورسته کابل ته سفر وکړ څه فکر کوي چې دغه کاسانو باسون له طالبانو سره پر څه راټول و
خب عمدتاً خو هر استاذي د هر هیواد چارواکي کاغه امنیتی چارواکي دی کاغه ملکی چارواکي دی ډیپلوماټان دی او شیزی خو مشخصه موخی لري او عمدتاً د خپلو منافع او د موخو په د اجرا کولو د پاره د هغه په اړه د خبرو اترو د پاره یو هیواد یا بل هیواد زی افغانستان ته چه اوس کوم چارواکی زی که هغه سیاسی دی که هغه امنیتی نظامی دی استخباراتی دی عمدتاً هدف هم همدغه یعنی افغانستان ته په ډیر تاسو سره ډیری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان ترکمنستان قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپله یو ډیر لایق او پرمختللی خبریال هستی تاکه به وایې چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطره یعنی امنیتی نظامی استخباراتی او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو زی افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً دي دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت او نو شکرې ونه توانید په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو د ګلوبل چې دا کار وکړي هغه کار څه دی هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان د پاره فکر کولی د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې نه د یو دستگی و خودخواهی و جاه‌طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری نو دوی با افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کرده نه در طالبانو نه در ملایانو او نه در کمسیوادو در دوی پلویانو دست خونه چه در مشروعیت ملی توب او مسئولیت یعنی در قانون پترس که در یو نظام را منستکی دل دیت دوی زرخ نک دوی پا در اکتفا وکره چه من هستو من په زور نیولې ده او راځي نو چې هر څه کوو هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې تشکالي شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته د یوې لویې انزوا او تجوید خواته د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي یعنې یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی په افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو دا خو یعنې داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به یم عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي سبا اوسېږي د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي اوس بیا یو ځلې راشم همغه ستاسو اساسي پوښتنې ته چې دا هیوادونه کومې موخې لري متاسفانه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و هغه د صدراعظم مرستیال دی دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي هغه دا چې د طالبانو غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغه یو قرارداد لري امریکا سره مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره دغه یو قرارداد موږ سره امضا کړئ یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول د هغوی په ادعا نو لطفا موږ سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي او ځینې نور یعنې عمدتاً ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي د مخدره موادو د نه کښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوئ چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسئولین دی که دفاع وزیر دی او نور چارواکی دی وار په وار همدغه داسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایې رئیس ورته وایې هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که چین ده که ایران ده که روسیه ده غیر ده نظامی امنیتی آرخنه اقتصادی برنامه نگو دوی ده افغانستان ده پاره پر دیر خوش میز سروایم هیچ نو اقتصادی اجتماعی برنامه نلی او در دیر ده تحصص نید چه دسی مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه در اصلی پلانونا نه ترحق بید افغانستان در پار از اینکه چه پوهیگه چه اوسانه حاکم دل در اتکال وار نه مشروعیت نه لریه مگه در خاطر پرسمت رو میپیجنی آن تردیه مختلال رو چه اولی ویلی چه ننم در فرست باسم سبان باسم به در یو ترح جوره که در قانون ترح مساواده چه ویلی گلخ بلغ دولتی دوما ته یعنی چیز من گستاس و مغا مادر که بولوسی جدگی دوما با یو قانون پاسکوی چه ده هاگه قانون پا درست که با زینی تروبیستی دلی چه ده دوی پا غطور لست که دی هاگه با موقتا نیرکیه گی خوکه هر وقت بیا لازم او گنالا برک بی داخله دی و بیا ترتیب دا هم دسی ثابته دی چه روسی چارواکی دیت لیوالا ندی چه ده حاکم دل ترسمه تیجندنی پوری مختلاشی او پا یوازی تو پوی هیت کلا نکنی دا کار که دیشی که وضعیت تغییر و خوی مشروعیت را منست شی مسئولیت را منست شی پوشی چی دا افغانستان دا خلکو و اراده دا پا حق صورت که دیشی یو دل دا هیوادو مشترک تصمیمونی سی خود دوی دی هیت کلا انتظار نلوی چکم هیواد سی یوازی ریشی دوی دی پرسمت پیشنی این خبر دا چین هم دا تاسو گوری چین دیر وادی کدی دی وسانی حاکی نصر پا خواب جمهوریت کیم هم دا کار کار دوی رازی یو منطقه حساروی لکه اینک مست لکه پا شمال که زینی پروژه دی وایی چی دلتا با منگا پانگوانه کهو دلتا با منگا اغا کهو پیگم بنسطیز پروژه ایجاده و اما کم ده یوا پروژه یوا پروژه دوی عملی نکره فقط خبری دی وادی دی اغوی هم افکل اغا نه اتمنان ده اوسانی دل پاره وار پو وار ترگندوی پوهیگی چه ترهاگی چه ده دل مسئولیت دنن پا کور که ده افغانان لفار لاسته نکی تر هغه پوری دوی هغه اصلی بین الدولتی رسمیات و تا اوکرلی کونو تا چه هغه بیا قانونی ارزښت لري یا واقعیت لري پایل لري تر هغه مختمزی
ډیر مننه مارج صاحب کپلانډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وار ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې ما یو لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زموږ هغه نماینده دې په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښوده او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی دما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسو هلته کینوئ ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدي اقل په دا وروستیو 50 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګ میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوس پړلې سی هغه ټول د افغانستان پارشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي دا څه نه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتی اقتصادي پوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسیه د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردی یا یو هوکرلیک بل پتیر فاسد جمهوریت که هم لاسلیک سو چه اغا دی امریکا ته دیر اجازه ورکولی چه ترنن او راز پوری دی افغانستان پا فضا که دی دوی دی درون الوتک گرزی او افغانستان کنترولی گوره دلتا بازی میثاقونه دی چه اغا باید طول دستی ما عرضو که نکیگی چه لیوه هیواد تر تاسو حک رو لره او همزمان راسی لبل مملکت سره هم باید تاسو خپل اغا کارو که دغه مخی جنبه سیب یادونه وکړه دغه زمیر کابلوف یا شایګو را تقسیم ته افغانستان ته دا لټوکو ډک نه و ځکه چلته نه یوازې د افغانستان په کچه د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکړه له امنیتي ورګانونو سره وکړه بیان خبره ترازو په اخر کې یو جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاص کی او هیواد به د آبادانی خواته لار سی کنن
کور ودان ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو د نړی لدینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل په اړه خبري